السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه دوا اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی خو لاندې خبري برخه هم لري په راپورونو کې به ووري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبرید سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده خو له دغه برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي د طالبانو چارواکو په بریدونو کې در لک تر لګه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی دا راپورونه وروسته راځي خو په دې سات په خبرونو کې د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لکبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1955 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدول 15 تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده تاکل شوې ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-4 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده او د آذربایجان د مسافرونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې د مسولینو د دې الوتکې چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځیده تحقیقات ګړندې کړې دي د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکې کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه اته درشتنه مړ شوې دي او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستې او جسدونه سوځېدلې دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورمش پیتر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوی تفصیل له احمد شبراو
د طالبانو مرستیال بیان حمد الله فطرت د چین سینوهو اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده د شاغل فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي فرانس پرس اژانس ته د پاکستان ویجاکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وشلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وشل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړي وي چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم احمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بی ځوابه پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن سندي ویلي خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پي په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز وه به پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه سرچینې ازادي راډیو ته همدارنګه ویلي چې اوس مهال د دغو ادارو فعالیتونو دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی ملا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نادولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبرې سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادا کړې چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندویو ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس ورزی او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په تومنکارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یوه کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کېږي، پروژې چې پیل کېږي، دا د هر افغان حق پکې کې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دیئ. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپرې سازمان دی، څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا خلکو ژوند یې پر بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمېر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمېر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوي چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځند ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه، پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خز یو انجونې له خپل حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمي کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خز یو انجونې چې په افغانستان د نن له کار او زده کړو محرومي دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام واړوي.
د دې سات خبرې ټولګران غاړو راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
به یوی میرمنی غق مواوری ده چه ویلی طالبانو لخزو سخه حقا دی روخت یا حق هم اخیسته دی. دی افغانستان دی لرو پرتو سیمو یوش میر اوسیدون کی وی کلا چه حاکم نظام پا افغان میرمنو بانده پسی برخه که دو کلن زدکر بنده کری، زینی سی مرکزون هم دیگو کسان لخوا غیر فعال شول چه پروختیایی برخه که وریام رسته کولی.
کم آقا هیل درلوده و کم هیل رونده و آقا و مورتم رس بید. من خبال خورد قبلگی پونزی دوام سمستر مسیل آوا. او متاسفانه پا داغا آقا دوام سمستر که پا دوی بانی داغا و ترل سوا. تحصیلی لاری هم بانی و ترل سوا لی وزیفه هم نستا تحصیل باور وکی هاگا کلینیکون نستی آقا دی موسیسات و لخوا شاخوا پاول سوالی و کفال و آقا بانی و ترل سوا.
نن امدا موضوع چی رو ملتی هم وکری قدر من اردون کو دی افغانستان دلرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدون کی وی کلچه طالبانو پا خزو بانده پا روختیایی برخه که دو کلن زدکر بنده کری، زینی اغا سی مرکزون چه پا روختیایی برخه که وریا مرسته که ولی هغه هم وترل شول. دی مسئله ټول خلک په تیرابیا میرمن ډیر اندیښمنی کړی دی. هغه خزی چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ما ته امکانات وو، ما ته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ما ته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدات هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې نا امید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله تا زیاتره مدي شوي دي سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلې شوی یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي، دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي، دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي. او دا یو سخته، کله کله فکر کوم بیخي مایوس شوی یم. رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي وي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډېرېږي او که د مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغو شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو اکزیټ اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څومره یو ناامید کننده خبر و. د هغو چا دپاره چې هغو شپه ورځ یې وکړې وه هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه ده، لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و. نور ښځینه ډاکټر داسې نه شته دي که نه چې مثلا زه به ښایم چې هغه لکه اوشتوفیدي او یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایم. تا سړی باور وکړه چې دغه سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي، او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي. یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي، تا غواړي چې هغه مرض پټ کا. یعنې په کور کې سړی تېر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنې هغلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه، مثلا کومه یوه ډاکټره یا کومه قابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله او هغه ډاکټر ته کوې کور نه به ولکېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته وشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغو بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم داسې تباه شوي و په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترا لو وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخه تړل سي، نه هم کوم کارپش کې اجرا کولی سو، نه هم هغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپله د یو رقم مایوسي سره موږ لاس او ګریوان وو، او دلته دا بهرني کوم پروسیس یې ده، البته که نور څه نه وي، حد اقل هغه د ښځو پروسیس یې ورته چټک کړی وای هم ښه وو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه چې کله ته ناست وي، هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان چې دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته چې خروجي یا هم داخلي ژ دواړه لارې باندې تړلې دي. دوهم هېواد کې هم داسې ستونزو سره یو، زه کله چې مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېرو بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر چې حد اقل هغه ښځو ته دغه اولیت ورکړی وو، هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر شوي وای، حد اقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کومو ستونزو سره دوی مخ دي، حد اقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې چې دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي، البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوهم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوهم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. صحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بېخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور چې دوی د داسې وضعیت او هغه سره چې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې، او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه چې هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول چې کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات شوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه ښیي. اندو دې یوازنه اوس هغه فکر داري چې هغه زموږ زده کړې، هغه زموږ کوم هسې سوي، هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په زمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو، قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شوه. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هیڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري، هغې ته به څه وشي؟ خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای که وسیله وشي. یو ځای نه
نه بل زینا ورتا راځي روټی کاو نشي بس هم داسې یو ورځ شته یو ورځ نشته نه پنده خسي ژوند خلک خپل ژوند تیری او دا غنه پاکستان خو خو چې خپل می کار کوله خپل ماشومان به می چلوله اوس هغه دلته کار ماته نشته دی
بیا نور امنیتی لحاظ نه تاسو ډاکټر یاستی تاسو غوښتل چې اوسی اوس بیرته راغلی افغانستان ته امنیتی لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوي
زه اوس بل ولایت کې اوسېږم زه پخپله د کابل ولایت نه یم زه زما یو بل داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلک ما نه پېژني اوس هم هلته ژوند تېروم کله هلته ځم کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټه ځم بس دا ماسک مې لګولې دی دا جب مې کړې دی څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی په داسې ژوند تېرو داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو آزاده پېژندنې او خلکو سره دغه خو یا خپله ولایت کې اوسېدله اوس خو مونږ خپله ولایت کې نشو چې اوسېدله نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي
هغو کسانو نه چې د تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولی او تاسو په همدې امید تر پاکستانه لاړې هلته وخت تېر شو د تاسو تګ ونه سه بېرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسېږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ هغه لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدی حقت د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه مو وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه صفات شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که آسترالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټر یاستی او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغه سې دلکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه
ولې فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکی دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکی وژړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوې دي د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اته تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې
هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دی راواله. بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل، لاړم. بیماره ما نه پرېږدي، نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي، خپلې لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم وي، خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان ووایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې، داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دي، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکې چې اوس یونیورسټیتونه بند شو، دا داسې جینکې دي چې د دې یو اخرانی سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزې زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي، چې دا بندې کېږي. دا خو واسې ده، تم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ماته درد دی تاسو نه پوهېږي، کنه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورې جنکې ته نشته دی، داسې چې ماته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی. بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې اخبار شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده، او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامع بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلك دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي، مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي، یعنی عادی عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو، یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی. پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق، ده اغوی معاشونه باید اجراشی.
پا پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پارا بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ور کری، روسا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تا بی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری، تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لا تروسا ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویلی ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعی، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد، یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران دا اولی رهبر نه دیر پوخلیگ دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاود مسئله سرپسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامي وادونه کې دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدینو پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتل او سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده؟ تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاگرد پایس اصلا په طول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدنی چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا ایمون ټولنه چې دی د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهی وو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسئله که مونږ آزری چه مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلق غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په مونږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، خاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلکو زور، ده خدای زور ده، ده خلکو غق، ده خدای غق ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چه او کال بلکل ده طالبان زامت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلکو حقوق، ده نجونو حقوق، ده خزو حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دی. مثلا ام دا اوز مگو تاسی دی متقاعد پا حق بانی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم رزیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان، دغه زعامت دی طالبان، دا تندرو زحامت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینملی لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو دننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه در هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی دننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور ده خدای زور ده همه ده حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
دیر خان دیر پر مفهومه اوس په دې باندې بام خبري وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي متقاعد ته څه ته په درد لګېږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي که تعریف شویده چه ورته مورال اوبلیگیشن وای مورال اوبلیگیشن معنای داده چه در افغانستان تراژدی پدا پنزوز کاله دا معلول محصول ده تجاوز او مداخله خارجی ده پا همده خاطر پا وست وقت که چه پا افغانستان که دا تراژدی متاسفانه چه دوام لری دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لری متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه پا دا پنزوز کال که پا اوست وقتم که دا غصه کجدار و مریض برخورد کوی ما همیشه دا خبر پورت کرده زکه چه زده یو دی حقوق دی یو شاگرد پایز من طولن دی حقوق پوان و طولن همیشه دا خبر ما کرده چه من مدیل موم دی افغانستان خلی کیو من رو کراست خبری کیو کجدار و مریض مانای داده چه همیشه همه من گوتاس وطنی خبره هم دا میخ میزنه هم دا نال میزنه پا اوست وقت که من ملل متعیز سر دا موضوع شریک کرده پا هر میاش که تقریبا 100 میلیون دلار افغانستان تزی دو متقایدین و موزلت پا دقا نه یا 10 میلیون دلار الکیگی یعنی خدا موضوع باید ملل متحد پا پام که وینیسی ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چه اغا کیگی ده افغانستان ده خلق پا نامه لگل کیگی هلته دنه نه پا افغانستان که خو اول باید دا مسئله حل شی یعنی تاس خبر از بالکل تاییده اوم چه دا پیجندل رسمی اغا خکم اهمیت نلری پا افغانستان که او فاجعه حقوق بشر روانده باید منگو تاس جورنالیستان حقوق پوهان دا جامعه مدنی چه پا دا اسپورا که پا جلای وطن که دوی مکلفیت دید چه باید دا افغانستان دا خلکو غک پور تکلو او دا افغانستان دا خلکو پا خاطر داد خواهی وکلو
که وضعیت هم دسی پاتیسی متقاعد تا دیگه خپل حق دیگه خپل خواره و دیگه کلونو کلونو حلی زلو مزد بیرته ور نکرل سی وضعیت څومره نورم کړکیچان ګوره خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابیدلی سی په دې کراته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې خلک چې د نننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري وضع ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیاد وی په یو جامعه کې معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي دا خو یو ناورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي، یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون مثلا چیز مسئله مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله،
همیشه ده طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده. اما متاسفانه ده په افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان پا ده اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده پا ده مسائل که اهمیت نورکوی او پا ده اجاب و ریش و ده مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست که پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تزرر اغا که آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده. پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان آکمان باید پل سر خلاص که.
بله، دیر زیاده مننه، تا زندی و سلامت و سی.
میربانی سی، میربانی.
درن دوستانو دا و دیدی اونی دی اساسی او بشری قنوخ پرونه. پا دیخ پرونه که دا متقاعد دا کسانو پا حق بانده خبری وشولی. لموک سر پخ پرونه که میلماو پا بحر که دا اقوق پوهانو دا طولن مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرزی که چی است؟ اللهم بال او ملگره.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازه کی مرا ور غنده والا اڑیم سوایم غد من اوزی کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زړیم وروسته لکلو نو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم
سوایم غد من اوزی شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران استاد دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم استاد نظر کرکرانه هیر و را یاد شوه مسافر غنده ولاړم ماتم ده غرور یو سوال غر غنده ولاړم سمره سخت مزل و په سختي اومه فرا کړلې اوس دې دروازه کې مره ور غنده ولاړم